دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
ته امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. زه عاشق الله رحیمزویم په سر کې خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې د لاسلیک پر وخت موجود وي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی پمپیو به د امریکا په استازیتوب دغه موافقه لاسلیک کوي او دا هم نه ده معلومه چې هغه به د طالبانو د استازو سره د لاس روغبړ وکړي او کنه. د دې موافقې د لاسلیک نه څو بنې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر چې اوس شاوخوا 15,000 دی 8,000 او شپږ سوه شي. د نور امریکایي عسکرو وتل په دې پورې اړه لري چې طالبان څومره د تروریزم ضد مبارزه کوي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې عسکر رایستل کیږي. جمهور رئیس ټرمپ په یوې اعلامیې کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره کړې ده ویلي که طالبان او د افغانستان حکومت په موافقې کې په خپلو ژمنو ودرېدل په افغانستان کې د جګړې د پای او د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره به قوي او مهم اقدام وي. د شاوخوا 13 میاشتو خبرو او مذاکراتو نه وروسته نن د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ختمولو ته به لار پرانیزي. په قطر کې د امریکا غږ خبریال وایي چې د دغه تاریخي موافقې لاسلیک کولو ته چمتووالی نیول شوی. ټاکل شوی دا تړون د قطر د شرنټن په مشهور هوټل کې لاسلیک شي. د موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې به یو شمېر بهرني میلمانه او خبریالان هم حاضر وي. د نړۍ د ډیرو مطبوعاتو خبریالان قطر ته رسیدلي دي چې د موافقې د لاسلیک په اړه راپورونه خپاره کړي. طالبان وایي په دغه مراسمو کې به د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورد مخه قطر ته تللی دی، خو د افغانستان حکومت په دغه مراسمو کې ګډون نه کوي. دا تړون تر هغه وروسته لاسلیک کیږي چې امریکا د طالبانو سره په افغانستان کې د وو ورځو دپاره په تاوتریخوالي کې د کموالي په راوستو موافقه وکړله. دا بهیر تیره شنبه پیل شو او نن شپه ختمیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې په دې مودې کې په طالبانو تهاجمي بریدونه بند کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. وروسته تر هغه چې په سوریه کې د ترکیې 3 عسکر د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې ووژل شول، ترکیې اعلان کړی دی چې اروپایي هیوادونو ته د تګ د پاره به د مهاجرینو پر مخ خپل سرحدونه خلاص کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. دا پیښه یې غندلې ده او په سوریه کې د بشري ناورین د مخنیوي دپاره د ترکیې سره د خپل ملاتړ څرګندونه کړې ده. دواړو مشرانو همدارنګه د سوریې او روسیې نه غوښتي دي چې د سوریې په شمال لویدیځه برخه کې د تاروزي عملیات بند کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې په سوریه کې اوسنی وضعیت دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې تر ټولو خطرناک حالت دی او د ټولو خواونه یې په عاجله توګه د اوربند غوښتنه کړې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. امریکا د جنوبي ختیځي آسیا د هیوادونو د مشرانو سره یوه غونډه د کورونا ویروس د اندېښنو په خاطر ځنډولې ده. ټاکل شوی وه چې د جنوبي آسیا د 10 هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لاس وېګاس په ښار کې لیدلی ول، خو دوه امریکایي چارواکو چې د دې ملاقات په حق له معلومات لري ویلي دي چې دا غونډه ځنډېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې. او وروستۍ خبر دا چې د کورونا ویروس په ټول نړۍ کې د امریکا په پوځي فعالیتونو اغیزه کړې. په ګڼ شمېر سیمو کې امریکایي ځواکونو نظامي تطبیقات ځنډولي دي او عسکرو خپلې رخصتۍ لغوه کړې دي. امریکا او جنوبی کوریا د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ستر ګډ نظامی تمرینات چې ټاکل شوی وه په روان میاشت کې شوي ول د کورونا ویروس د اندېښنو په خاطر ځنډولی دي. امریکا او جنوبی کوریا دا پریکړه وروسته تر هغه وکړله چې د امریکا یو شمیر د امریکا یو عسکر د کوریا په ټاپوزمه کې د کورونا په ویروس
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، په مکړی د خبرونه لومړی رپورټا تاکل شوې د ناتو عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر د شنبه پور کابل تلاړ شي، او هلته د افغانستان د ولسمشر سره پیوی غونډه کې د افغان حکومت نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پاړه یو غړ اعلان خبر کړی. په کابل کې د امریکا غږ شنا رادیو خبريال د دغو چارواکو د سفر او په دوهې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه د ورځې د هوکړې د لاسلیک په حق له افغانستان د جمهوریت ریاست د مرستیال ویان د واخان مینپال سره لنډه مرکه کړي. تاسو ته دراورو
مینپال سره ټاکل شوی چې سوا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته راشي. کلی بار کې معلومات ورکړي
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي. دوی ګډ اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې د هغو تعهداتو تازوالی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا او ناتو د افغانستان د حکومت سره لري.
د دې اعلامیې هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې له تروریزم سره پر جګړه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ په ټول کې د افغانستان د نظام ملاتړ د شي د دې تعهدات تازه کړي.
سبا امریکا او طالبان په لوه کې تړون لاسلیک، تاسو دا تړون څنګه ګورئ؟
دا موږ د سولې ته د رسیدو په برخه کې یو ګام ګڼو. د افغانستان حکومت په دې اړه باندې خبر دی او هغه څه چې د دوی ترمنځ لاسلیکی دی توضیحات به بیا په خپل امریکا او طالب ورکړي.
د تاوتریخوالي او ورځنۍ مودنن ختمي کی تاسو دی بهیر د غزیدو تمه هیل لري؟
موږ د اوسلا هم د ارزونی په مرحله کې د افغانستان ولست تمه لري چې د تاوتریخوالي پایته ورسید او دغه لړۍ دوام وکړي. نو پر همدې باندې د افغانستان د ولست ټینګار دی او د افغانستان حکومت ټینګار.
تاسو د طالبان سره د مخامخ خبرې شي ویل کیږي لسم د مارچ په شروع شي د افغان حکومت او د طالبانو د خبرې د څومره هیله مند سي دا بهیر به پیل شي؟
دا خو په اساسي غوښتنه نو دا غوښتنه د افغانستان د حکومت پر ځای ده او د مذاکرات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره شروع کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغان مېرمنې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق د لاسلیکولو وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د ښځو د ونډې د سرنګوالي په اړه اندېښنه لري. دوی دغه راز د سولې توافق د جزئیاتو د پټ ساتلو په اړه هم اندېښنه ښایي او د امریکا نه غواړي چې دا جزئیات د افغانانو سره شریک کړي. ممتاز بهیر په دې حقله رپورټ را لېږلې.
ټاکل شوی چې امریکا او طالبان د شنبه په ورځ په قطر کې د سولې توافق لاسلیک کړي، خو دغه بهیر په درشل کې افغان خزې د شوخوا دوو لسیزو د لاسترولنو او د خپل راتلونکو ناسرګند برخلیک په اړه اندېښنه ښایي. د افغانستان د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګوایي چې د دولت مدني ټولنې او کورنۍ او پکچه خزو ته د دویم جنس پسترګه کتل د خزو یو ل جدي اندېښنو څخه ګڼل کیږي. دا غلې وردګ پر وینا خزې تمه لري چې د یو بشر پسترګه ورته وکتل شي او هغه ونده ورته ورکړل شي چې سړیان په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په بهیر کې لري.
یو موضوع چې نګرانی مرکه مې سازیس کې
راو یو موضوع چې موږ اندېښنه کوم وی دا چې د اوسنی حکومت رهبری د خوځو له حق څخه دفاع کړی ده. هیڅ کله د خوځو ونده تر پخولاند نه د بریخي کموږ د اساسي قانون ساتل غواړو ځکه چې پکې د هواد د اتبا حقوق مساوي په پام کې نیول شوی. لدې عمل زموږ غږ لوړ دی خو تر څنګه اندېښنه هم لرو.
په عین وخت کې د مدني ټولنې خزینه فعالانه هم وایي هغه مهال به د سولې خبرو او په دې بهیر کې توافق ته خوشبينه شي چې خزې پکې ځانګړی ځای او موثره او شفافه ونډه ولري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مرستیال نجلا راهل وویل
لا هم خزې د سولې په پروسه کې د خپل حضور د خپل ونډې او خپل غیزمنتوب او مدیریت په اړه اندېښنه لري.
همداشان د حقوقو استاد شهلا فرید وویل چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچی پلاوي کې باید داسې خزو ته غړیتوب ورکړل شي چې د افغانو خزو څخه موثره استازولي وشي کولای.
د دې غوښتون کې وکچېره خزب مرکچی پلاوی کې استاد ولري داسې خزدې وی چې افغانستان او پیژني د افغانستان سول او جګړې پیژندلې وی او د موثر کس پتوګه د افغان خزو استاد ولې وشي کولای
افغان میرمنې د سولې په توافق کې د خپل حقونو او په دغه بهیر کې د خپل حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنه کوي چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په ملي او نړیواله کچه د سولې په برخه کې د خزو د حضور او ظرفیت جوړولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری امریکا غږ ته وویل
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ښځو د حضور او ظرفیت ساتنې په برخه کې په ملي او بین المللي کچه دوی سره همکاري کوي. موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې د ښځو مؤثر او معنادار حضور تضمین کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سولې په اړه له ښځو سره په یوې مشورتي غونډه کې وویل چې حکومت به له مختلفو اقشارو سره په مشورې او په یو قوي دریځ سره د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی صلاحیتونه به محدود وي او په دې برخه کې وروستی تصمیم به د حکومت او خلکو لخوا ونیول شي. هغه ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په توافق کې به د افغانستان د ښځو پر حقونو معامله ونه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحې کې تړون لاسلیک کیږي، په ملک کې یو شمیر ګوندونه د دې تړون د عملي کولو په برخه کې اندېښنې لري. پام وکړئ دی رپورت
ته. امریکا او طالبان د اوږدې مودې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي او په افغانستان کې خلک هم د سولې لپاره هیله من کړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد د سیاسي مشرانو ترمنځ ناندرې روانې دي او په یو ویشل شوی هیواد کې د یووالي راوستل هم د ننګونو سره مل دی. د یو شمیر ګوندونو مشران وایي چې د دې مایدې د لاسلیک وروسته عملي کول یې تر ټولو مهم کار دی. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د اسوسییټډ پرس سره په یو مرکه کې ویلي
د مایدی له لاسلیک وروسته دغه د عملي کولو تر ټولو مهم او حساس پړاو امداده چې د دولت او وسلوال مخالفین مطمئن کړي د رویستون زحل شي، دوی په نظام کې مدغم شي او په مایدی باندې صادقانه توګه عمل وشي. مایده کول آسان دی خو په هغه باندې التزام کول، د خپلو ژمنو باندې وفا کول، دا تر ټولو ګران کار دی. هیله مې دا ده چې موږ دې مرحلې نه بریالي تیر.
د امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو د دوه اړخیزو خبرو هدف دا دی چې امریکا په خوندي توګه له افغانستان څخه ووزي او په بدل کې طالبان د دې ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاوره د بهرنیو اورپکو لخوا استعمال نشي او نورې نړۍ ته خطر پیښ نه کړي. مذاکره کوونکي به هڅه وکړي چې دا په ګوته کړي چې څنګه په لسګونو زره طالب یاغیان او په لسګونو نور ملیشي چې په کابل کې جنگ سالارانو ته وفادار دي یو ځای کړي. د طالب مشرانو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د هوکړلیک پر بنسټ به د 15000 طالب بندیانو خوشی کول هم شامل دي. خدا لا هم سرګند نه ده چې حکومت به ورسره موافق وي او کنه. په کابل کې د مهاز ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي
ان هنګری فور پیس ډیپرایو ډیسګریسد
زه له ټولو خواو څخه غواړم چې محدودیتونه ومني. دا شخصي لوبه نه ده. د شاوخوا 15 میلیونو محروم او د سولې لپاره تیږي منځوي شوي جلا شوي خلک دي، نو دا د هر چا مسؤلیت دی. د تلپاتې سولې لپاره دي لنډمهالي لوبې څخه ډډه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان حکومت نن ویلي چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی په جوړښت کې به د سیاسي ګوندونو استازو ته ونډه ورنکړل شي. طالبان او د حکومت په ګډون د کابل استازي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مایدې د لاسلیک کولو وروسته له 15 ورځو پورې به سره غونډه وکړي. د دوی د خبرو مهم ټکی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دایمي اوربند د ښځو او اقلیتونو د حقونو پر مسلې به خبرې وشي. کابل خاریان تر هر بل وخت نه وس د سولې لپاره هیله من ښکاری. په کابل کې شل کلن امید جان وای او
پیدا شو پانه مو کار مو میکنه مو میکنه چا نه شه هم یو کار مو میکنه مو میکنه مو میم ټول د افغان کار مو ټول دی خو ما مو ټول کار دی دیګه دې نه.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ وینا د سولې پلان سره سم به د 10000 امریکایي سرتیرو څخه یوازې 8000 او شپږ سوه سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د دې مایدې ډېری برخه تر اوسه په پټه پاتې ده. ګالیارا نانو رسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
په خوست او پکتیکا کې د سرتیری د ملي ورځې د منځرو د جلا مراسم په ګډونوالو د سولې پر نږدې کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا د اریب ځزی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت وزیر چې د پولي واکسیناتورانو کوارډیناتور یا همغږی کوونکی وو، د جنوري میاشتې په شلمه نیټه مخام محل خپل کور ته پر لارې وسلوالو کسانو وواژه. که څه هم د بخت وزیر دی وژلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، وسلوالو طالبانو هم په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ویلی وو چې هغه طالبان وژلی. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی غوښتنه لري چې نه یوازې د صحي رضاکارانو ته ستونزې نه جوړیږي، بلکې له هغوی سره د ګزن پر ضد د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته وشي.
دوی کومک کوي، ځي کور په کور باندې ګرځي، هر ماشوم ته واکسین رسوي تر څو چې د پولیو نه بچ شي. نو کله چې دوی هر کور ته ځي، هر منطقې ته ځي، خلک هم باید دوی سره همکاري وکړي تر څو پورې دوی سره د دوی د ژوند په ژغورلو کې هغه جوړ کړي چې دوی سره کومک باید دوی سره وکړي. نور خو هغه ټولو ساحو ته ټولو کورونو ته د دوی ماشومانو ته واکسین رسوي تر څو په پولیو باندې اخته نه شي.
د سبان د یوې میاشتې په تېرېدو سره سره بیا هم د واکسیناتور بخت وزیر د وژنې قضیې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو ځینو روغتیایي مسؤلینو د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه کوم سیاسي اړخ نه لري. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته زیاته کړه چې که څه هم د هغه وژنې د واکسین پر پروسه ظاهرا منفی تاثیر نه دی کړی، خو دا ډول پیښې ستونزې راولاړولی شي.
ګوره، دا خو ټولو ته معلومه ده چې صحت د ټولو دپاره د پکتیا د خلکو دپاره ضرور ده چې مثلا د دوی دپاره خدمات وشي، روغتیایي خدمات، او روغتیایي خدمات بې پرې دي، د ټولو خلکو دپاره په مساویانه ډول باندې وړاندې کېږي. نو دې دپاره موږ هر چانه دا غوښتنه ده چې په دې رابطه موږ سره کومک وکړي، دوی ته موږ په هر ځای کې با کیفیته خدمات، روغتیایي خدمات وړاندې کړو.
دا په وروستیو څلورو کلونو کې یوازینی پیښه بلل کېږي چې په ترڅ کې واکسیناتور په نښه شوی. تر دې دمخه په کندهار کې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر واکسیناتورانو بمی چاودنه او وسلوال برید شوی وو. د هغه مهال د ولایتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په یادو دواړو بریدونو کې د پولیو ضد واکسین دوه صحي رضاکاران وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. دینی عالم فقیر محمد آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د پولیو ضد واکسین ماشومان له ګوزن یا دایمي معلولونکي ناروغۍ څخه ژغوري، له دغه پروسې سره هر ډول همکاري د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت بلل کیږي.
چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې دو. نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو اسبابونه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پلان وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لارۍ تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ترکیه عسکرو د مرګانې حملې نه وروسته د سوریې د ادلب سیمه هم داسې نارامه ده. خبریال ایڈورڈ یاراین په دې باره کې د قاهرې نه رپورت شلېګلې. زامن مومن دي ته در اوروي.
د سوریې په شمال کې دغه هیواد د حکومت د الوتکو په بمبارۍ کې د ترکیې د 150 عسکرو له وژل نه وروسته د سیمې وضع نارامه ده. روسیې په توغندیو بار دوه سمندري جنگي کښتۍ د مدیترانې سمندرګي ختیځ ته استولې دي چې ناټو له دمشق نه غوښتي دي چې د بین المللي قانون احترام وکړي او په ادلب کې د ملکیانو په سیمو باندې بمباري ودروي. ترکیه هم د یونان سره د خپل سرحد نه مهاجر واړول او غواړي موازنه برابره کړي چې د اروپایي اتحاد غړي شي. رپورټونه وایي له هغه وخت نه وروسته د ترکیې حکومت د سوری، عراق او افغان مهاجر چې د یونان سره د ترکیې د سرحد په اوږدو کې انتظار ایسته دغه سیمې ته واستول. دا یو څرګند کوشش دی چې په اروپایي اتحاد فشار راوړي چې د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د ترکیې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په ادلیب کې د ترکیې د درې دیرشو عسکرو د وژلو نه وروسته انقره عاجله غونډه راوبل. له دغو غونډې نه وروسته د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې غړې هیواد ترکیې ته د دغو عسکرو د وژلو سره خواخوږي څرګنده او تسلیت ورکړه. لیکن سټولټنبرګ انقرې ته د ناټو نظامي مرستې پیشنهاد ونه کړ. Jens Stoltenberg خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي:
We also stated very clearly that we call on Russia and the Assad regime to stop indiscriminate air attacks and also to engage and support UN-led efforts to find a lasting political peaceful solution.
موږ پر دې راڅرګند توګه ویلې موږ له روسیې او د سوریې د مشر بشار الاسد رژیم نه وغوښتل چې بیل تعویز له هوایي حمله بند کړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کوشش مدار تړو کې چې په سوریا کې ستونزې ته دوامدار اساسي او سولایز حل پیدا شي.
وزارت الدفاع الروسيه كذلك اكدت بانها ارسلت فرقتين روسيتين مزوده بصواريخ كاليبر الى الاسطول البحري الرابض في السواحل السوريه.
عربي مطبوعاتو د روسيې د دوه سمندري جنگي کشتي په ویډیو کې وښودلې چې په توغندۍ و بار د دردنیل ابنانا د سوری په لور روان دي. عین وخت کې روسي نظامی هیئت پرون د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې انډولانو سره ملاقات وکړ چې کوشش کوي دغه نارامه سیمه ییزه حالت آرام کړي. روسیه ادعا کوي چې ترکیې قواوې د یاغیانو تر لاس لاندې د ادلیب په ولایت کې د تورستي ډلو سره کار کوي چې په دوی باندې د سوری حکومتي قواوو هوایي حملې وکړي. ترکیې دغه ادعا رد کړله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې په ادلیب کې به تورستي ډلې تحمل نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15. دیموکرات کاندیدان او پلویان په یو وخت په سو ایالتونو کې مقدماتي ټاکنې ترسره کېدو په تیاری نیسي. پاموکړی د امریکا غږ دی رپورټ سره.
په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند پلویانو ور په ور کمپاین پیل کړی دی. د مایک بلومبرګ او برنی ساندرز پلویان جون زوتشي او راکسن وای:
موږ اړتیا لرو چې مشرتابه کې بدلون راولو.
ټرمپ وروستی کس دی چې موږ یې په وړاندې درېږو. زه فکر کوم تر ټولو لوی مقدماتي ټاکنې دي.
دا ځل په کالیفورنیا کې ټاکنې لږ څه وختي ترسره کیږي چې کېدای شي ګټونکي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ سیال شي. داسې معلومیږي چې په کالیفورنیا کې خلک برنی ساندرز خوښوي. برنی هغه سوسیال ډیموکرات کاندید دی چې غواړي د کالج او پوهنتون فیس او د روغتیایي بیمه پیسې د دولت له بودیجې ورکړ شي. د برنی ساندرز یو پلوی بریکت بیسا وای:
هغه د بیوزله خلکو ژوند درکړی او په ټول ژوند کې ورسره حمله تر کوي.
ساندرز د 2014 کال په ټاکنو کې هم د هیلری کلنټن سره سیالي وکړه خو په لږ توپیر وبایلله. خو د ولسمشرۍ ټاکنو او سیاست ته نوی راغلی میلیاردر مایک بلومبرګ هم په کالیفورنیا کې خپل پلویان لري. د کالیفورنیا د عمومي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی مارک بالداسر د بلومبرګ په حق لوي:
هغه د کالیفورنیا لپاره کاندید دی. هغه په ټلویزیون، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې ډیر کمپاین کوي او ډیر اعلانونه خپروي او د هغه څه دي چې نور کاندیدان یې نه لري.
بلومبرګ زیات په انټرنیټي تبلیغاتو کې راڅرګند شوی. داسې معلومیږي چې ځینې رای ورکوونکي د فکر بدلولو په حال کې دي. یو رای ورکوونکي وایي:
د بلومبرګ تبلیغات داسې دي چې ته د نتیجې ته رسېږي چې باور په وکړي.
په کالیفورنیا کې نیم ډیموکرات او خپلواک رای ورکوونکي سپین پوستې نه دي. زیات شمیر رای ورکوونکو لا تر اوسه پریکړه کړې نه ده چې چا ته رای ورکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 2.6 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په نایجیریا کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس پیښه لیدل شوې. په موګړی د خبريال هنری ریجول رپورټ ده. زمن مومندی د دروړوي.
نایجیریا چارواکو په هیواد کې د کورونا وایرس نه پیښه تایید کړی ده چې دا د افریقا په لوی صحرا کې لومړی تایید شوی پیښه ده. د افریقا بر اعظم د کورونا وایرس نړۍ شموله وایروس لپاره تیاری نیسي، په داسې حال کې چې متخصصان خبرداری ورکوي چې د دغې وچې روغتیایي سیستم به د فشار لاندې وي. لیکن متخصصان وایي د افریقا وچې ته د دغه وایروس په ځان سره رسیدل د روغتیایي چارو مامورانو ته پوره وخت ورکوي چې د دغه وایروس د خپرېدو لپاره تیاری ونیسي. د نایجیریا ماموران وایي تایید شوې پیښه په یو ایټالوي طبه کې لیدل شوې ده چې په نایجیریا کې کار کوي، او د دې هفتې په سر کې د ایټالیې له میلان لاګس ته راستون شوی و. د دې علاج اوس په لاګس روغتون کې کیږي، او ویل کیږي چې د دغه ویروس جدي علامې نه لري. دغه پیښې د افریقا یو د پرنفوسه ښارونو نه پکې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره پیدا کړې ده. په مصر او نایجیریا کې د کورونا د ویروس یوه یوه پیښه کشف شوې ده، مګر تر اوسه پورې په دغه وچه کې په پراخه پیمانه دغه ویروس خپور شوی نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم گیبریسوس د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ نشي فرضولی چې دا به له دغه ویروس نه محفوظ وي. گیبریسوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
دیس وایرس داز نوت ریسپیکټ بورډرز، اټ داز نوت ډیسټینګویش بټوین ریسز اور ایتنیسټیز.
دغه ویروس سرحدونه نه پیژني او احترام نه کوي، دا د نژادونو یا قومونو ترمنځ فرق نه کوي، دا د یو هیواد د ملي عاید یا د پرمختګ لپاره احترام نه لري. یوازنۍ موضوع دا نه ده چې ستاسو ساحلونو ته د دغو پیښو در رسیدلو مخه ونیول شي، موضوع دا ده کله چې د دغو پیښو سره مخامخ شي نو تاسو به څه کوئ. دا ښکاری چې د افریقا په وچه کې د دغه ویروس په ځان سره خپرېدل دغه بر اعظم ته وخت ورکوي چې تیاری ونیسي. د دې میاشتې پورې د افریقا په ټوله وچه کې د کورونا د ویروس د تشخیص لپاره یوازې دوه لابراتوارونه موجود و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افریقا د لوی صحرا اوس له لمایي نه زیات هیوادونه مجهز دي چې د دغه ویروس تشخیص وکړي. د روغتیا د حفاظت لپاره د جان هاپکنز د مرکز ډاکټره جنیفر نوزو وایي
It's not as extensive as we need it to be, and the testing that's going on in countries isn't as complete as we'd like it to be, but the fact that we've been able to
دا دومره پراخانه ده لکه امنګ چې ورته ضرورت لرو، هغومره باید وې. او په دغه هیوادونو کې تشخیص روان دي، دومره بشپړ نه دي لکه څنګه چې موږ غواړو هغه څه باید وي، مګر حقیقت دا ده چې موږ نسبتا په کم وخت کې مقاومت وکړ شو، او زه فکر کوم پرمختګ پکې وشو. د دې ویره ده چې دغه ویروس نه کشفېدل به د روغتیا ستونزې زیاتې کړي. تقریبا 80% خلک چې د کورونا په ویروس اخته وي کمې علامې لري، او د دې معنا دا ده چې د رښتینی موجودیت په باره کې راپورټ نه وي ورکړل شوی. اکثره هغه کسان له دغه ویروس نه مري چې څرګندې روغتیایي ستونزې ولري. مګر د لندن د کینګ په کالج کې ډاکټر ناتالی مک درموت نو وایي د افریقا په وچه کې نړۍ شموله ویروس فشار به په طبي مرکزونو زیات وي. مک درموت نو وایي
It's an issue when it comes to managing other medical problems. So that means that people with heart disease and things aren't necessarily able
دا هغه وخت و موضوع وی کله چې نورې طبي ستونزې اداره کیږي، ځکه نو د دې معنا دا ده چې ضرور نه ده د زړه په ناروغۍ اخته کسان روغتون ته ولاړ شي یا وخت وغواړي، او موږ به په نتیجه کې له نورو طبي ستونزو نه زیاته مړینه ووینو، ځکه دوی به د روغتیا سیستم ته لار ونه لري. متخصصان وایي ډېر افریقایي هیوادونه د ناروغۍ څارنه او فعالیت باید اصلاح کړي چې د مکروب د خپرېدو څرک ولګوي. دوی دا خبرداری هم ورکړ چې د نړۍ شموله وبا یا پاندیمیک د پیښې په وخت کې نړیواله ټولنه باید چمتو وي چې مداخله پکې وکړي، او د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې کمزوري روغتیایي سیستمونه ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده. مونږ ستاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واورئ.